دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم لري پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې تاسو روغ جوړی د دې وخت خبرونه اوري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په سپینې ماڼۍ کې په خپل لنډو خبرو کې خبریالانو ته وویل چې تر دې دمه د امریکا په مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ باندې د برید انګیزه معلومه شوې نه ده او په دې اړه تحقیقات روان دي. نوموړي وویل چې د ټرمپ سره په لنډ ډول خبرې کړي او هغه اوس په رغېدو دی. جو بایدن وویل چې په دې اړه د خپلو امنیتي او استخباراتي مشرانو سره خبرې کړي. نوموړي زیاته کړه د فدرال تحقیقاتی ادارې د خبرې په اړه پلټنې کوي او دغه ادارې ویلې دي چې دا تحقیقات په زرو شي. بایدن له امریکایانو څخه وغوښتل چې د بریدګر د انګیزې په اړه وړاندوینې ونه کړي او د فدرال تحقیقاتي اداره دې پریږدي چې خپل کار وکړي. جو بایدن زیاته کړه چې موږ باید د یو واحد ملت په توګه یو موټی شو او وخایو چې موږ څوک یو. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړو چې دا ډول بریدونه په امریکا کې ځای نه لري. د یادونې وړ ده چې په ډونلډ ټرمپ باندې تېره ورځ په یو انتخاباتي غونډه کې بریدو شو چې په خې غوږ جوبل شو. هغه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې اوس ښه دی. د متحده ایالاتونو د فدرال تحقیقاتو ادارې اعلان کړی چې د میتیو کروکس په نوم یو 40 کلن کس د ډونلډ ټرمپ د ترور په هڅه کې د تخیل فایل په توګه پیژندلی دی. دا په تېرو څو لسیزو کې په امریکا کې د سیاسي خشونت یوه تر ټولو لوړه قضیه بلل کیږي. د نړۍ مشرانو او حکومتونو په انتخاباتي غونډه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وژنې په هڅه کې د هغه د ټپي کېدو په اړه سخت خبرګون ښودلی دی او دا یې د ولسواکۍ ضد کار بللی. د نړۍ د هیوادونو ولسمشرانو او صدر اعظمانو په نړیواله کچه د سیاسي تاوتریخوالي په وړاندې خبرې کړي او په متحده ایالاتونو کې د شنبې د ورځې په ډزو کې د یو تن وژل شوی او دوو تنو ټپي شوو کسانو سره خواخوږي څرګنده کړې. ډونلډ ټرمپ په سیمه ییز وخت له غرمې وروسته د شنبې په ورځ جولای 14 په داسې حال کې په سر ټپي شو چې د پنسلوینیا په ایالت کې خپلو پلویانو ته وینا کوله. واټیکان د یکشنبې په ورځ د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وژنې هڅه په کلکه وغندله او په ډیموکراسۍ باندې د داسې برید په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. واټیکن په یو بیان کې وویل د سپېڅلې مقام د تیر ورځې د تاوتریخوالي د پیښې څخه وروسته خپله اندېښنه څرګندوي چې خلک او ډیموکراسۍ زیانمن کړل او د مرګ او جوبلي لامل شو. د اروپایي ټولنې مشرې اورسولا ون ډیر لین ویلي چې د برید له کبله جبر ټکان خوړلی او زیاته کړه په ولسواکۍ کې سیاسي تاوتریخوالي ته ځای نشته. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د غبرت د کرکې وړ بللې ویلې دي دا ډول تاوتریخواله ولسواکي ګواخي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د غبرت په خبرګون کې ویلي چې دا زموږ د ولسواکۍ لپاره غمیزه ده او زیاته کړې ده فرانسیا د امریکا د ولس په دې شاک او غوسه کې شریک دی. هم دغه ډول د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په ټرمپ باندې د برید له کبله ټکان خوړلی. نتنیاهو لیکلي چې زه او میرمن د ټرمپ د خوندیتوب او عاجل شفا لپاره دعا کوم. د ایران د کورنیو چارو وزارت او د کسایا کوي چارواکو ویلي چې اوس مهال د دغه هیواد په زندانونو کې د مختلفو جرمونو ترسره کولو له امله 5399 افغانان بندیان دي. د ایران د اسنا خبری اجانس دغه هیواد کسایا کوي د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی له کول ویلي چې دغه هیواد په زندانونو کې د پروتو ټولو بندیانو 95% افغانان دي. هغه ویلي د شرایط وړ محکوم شو بندیانو د انتقال لپاره لازم چمتواله د دوه اړخیزې موافقې افغانستان سره د ترسره کېدو په حال دی او هیله لرو چې سکال به پایلې ته ورسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د غشمیر افغانان د نشه توکو غلا د اشخاصو په وړاندې جرمونو د سرحد نه غیر قانوني داخلېدو د عمومي عفت په وړاندې د جرمونو د ملکیت او امنیت په وړاندې د جرمونو د ترسره کېدو له امله بندیان شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس افغان بندیان تر ډیره د تهران، خراسان، رضوی، اصفهان، یزد، فارس، کرمان، یستان او بلوچستان، البرز، قم، جنوبی خراسان او سمنان په زندانونو کې د خپل بند موده تیروي. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوې امریکایي رسنۍ ته په افغانستان کې د طالبانو په بند کې د افغان الاصل امریکایي په ګډون د دریو امریکایانو بندي کېدل تایید کړی دی. د واشنگتن یو رسنی ویلي چې دغه هواد د بهرنو چارو وزارت دغه رسنی د یو پوښتنې په جواب کې دا تایید کړي چې جارج کلیمن، محمود حبیبي او ریان کوربت درې امریکایي وګړي اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو سره بندیان دي. د مخه د امریکا د بهرنو چارو وزارت ځینو چارواکو د طالبانو په زندان کې د ریان کوربت او یو بل امریکایي وګړي د بند په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي، خو د محمود حبیبي په اړه یې تبصره نه وکړي. عراقی چارواکی وای د دې هواد په شمال کې یو لډلیس قبر څخه د یو سل نه در شو کسانو د جستونو پاتې برخه موندلې دي چې خای د اسلامي دولت ډلې داعش لخوا وجل شوی وي. د فرانسې خبری ایجنس د یک شنبې په ورځ د عراقی چارواکو له کوله رپورت ورکړی چې د غشمیر جستونه د الوانتار غار چې د عراق په شمال کې د موصل په اویو کیلومترۍ کې د زلفر په سیمه کې موقعیت لري او د داعش ډلې د جنګیالو لخوا په ډلیز قبر بدل شو و موندل شو. رپورت کې راغلی چې لا تر اوسه سرګند شوی نه ده چې په دغه سیمه کې په کوم شمیر جستونه ښخ شوي دي، خو زیاتوي چې د نورو قربانیانو د موندلو په لټنې روان دي.
دونکو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. د روانې خبرونه ډیره برخه د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې د بریټ پاړه رپورټونو ته ځانګړې شوې، خو لمړی پام وکړئ د افغانستان نه زمونږ د همکار را لېږلي رپورټ ته. د طالبانو د حکومت د کارهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال پرتله د غنمو حاصلات 14% زیات وو. دغه وزارت په روان 1403 لمریز کال کې د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو له امله په افغانستان کې د 15 میلیونو ټنو غنمو د تولید اټکل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې په 2.4 میلیونه هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي وو چې د پسرلي د موسم په پیل کې د پرله پسې بارانونو له امله په دغه هیواد کې د تیر کال پرتله د غنمو حاصلات 14% زیات شوي دي. د دغه وزارت ویاند مصباح الدین مستعین ملي تلویزیون ته ویلي چې که څه هم د غنمو د حاصلاتو د ټولولو بهیر لا هم دوام لري، خو دغه وزارت په 1403 لمریز کال کې په افغانستان کې د 15 میلیونو غنمو د حاصلاتو اټکل کړی دی.
سږ کال د غنمو حاصلات په سل کې 14% زیاتوالی شوی چې په مجموع کې پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوی و چې د دې څخه به تر اوسه پورې چې لا پوره حاصلات نه دي راټول شوي چې راټول شي تر 15 میلیونه میټریک ټنه به زیات حاصلات وي.
د طالبان حکومت د احصایي ملي ادارې ویلي چې په تیر 1402 لمریز کال کې په افغانستان کې د للبي غنمو په ګډون ټول 3.3 میلیونه ټنه د غنمو حاصلات راټول شوي وو. د احصایي ملي ادارې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې په 2.2 میلیونه هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي وو. د دې له ډلې 1.3 میلیونه هکتار د اوبو لاندې په ځمکه باندې او 680,000 هکتار للبي ځمکه باندې غنم کرل شوي وو. دغې ادارې ویلي چې تیر کال د ټولې کښلاندې ځمکې 1.5 دا زمکه باندې غنم کرل شوی. د ایسای ملي ادارې ویل شي دا معلومات د لری څخه د سنجولو د ټیکنالوژي په مرچ د ساتلایت لري د اوبو لزمکو د غنمو د کار سیمو څخه د غسل د خسته شو تصویرونو د ارزونه لمخي راټول کړیو. بلکې ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په غشپک هوادو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون د سخت اغیزو سره مخ دی. په دغه هواد کې د تیرو درې کلونو پر لاپسې وچکالۍ د کرنې سکتور ته خورا زیات زیان رسولی دی. د طالبان د حکومت لخوا په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو په کلکیله باندې بندیز هم د دې سبب شوی چې بزګران د غنمو کښت مخه وکړي. د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې د مخه شې د افغانستان په ډیرو جنوبي ولایتونو کې بزګرانو کوکنار کړل، اوس د کوکنارو د کښت په ځای د غنمو او پومبي کښت یې مخه کړی. د لایسنس په نوم یوې برتانیې ادارې لخوا د تیر 2023 کال د جون په میاشت کې یوې خبرې شوې سروې پیل خي چې تیر کال د هلمند په ولایت کې د تیرو شل کلونو پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی او د ساتلایت په وسیله د دې ترسره شوی سروي پیل خي چې تیر کال په دغه ولایت کې تر 0 هکتارو په کم ځمکه کوکنار کرل شوی. افغانستان په کال کې د 1 میلیون ټنو څخه زیاتو غلی دانی تارتیا لري چې د کورنۍ تولیداتو ترڅنګ هر کال له بهرنۍ هیوادو څخه میلیونونه ټنه غلی دانه دغه هیواد ته واردېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د افغانانو د خوراکي توکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هر کال په میلیونونه ټنه خواړه دغه هیواد کې د بشري مرستو د ویشلو له لارې بېوزله کورنۍ ته برابرۍ. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سکل په افغانستان کې د خپلو ځینو پروګرامونو د تمویل په برخه کې د بودیجې د کمښت سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د خوړو د ویشلو د پروګرام د پرمخ وړلو لپاره شپږ سوه میلیون ډالرو ته په بیړني ډول اړتیا لري.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 شپېته چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په لومړي ځل د امریکا حکومت د طالبانو سره په بند کې د دریو امریکایانو شتون منلې ده. د بهرنیو چارو وزارت د واشنگتن اگزامر رسنۍ ته ویلي چې جورج ګیلمن، ریان کوربت او افغاني الاسلام محمود حبیبي درې امریکایي وګړي اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو سره بندیان دي. تر دې وړاندې زبی الله مجاهد ویل چې په دوحا کې د یو امریکایي پلاوی سره د دغو بندیانو د خوشی کېدو په شرایطو خبرې کړې دي. پاموکې تفصیل ده.
د واشنگتن اگزامر په نوم یوې امریکایي رسنۍ خبر ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د دغې رسنۍ د یوې پوښتنې په ځواب کې دا منلی چې جورج ګلیمن، محمود حبیبي او راین کوربه درې امریکایي وګړي اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو سره بندیان دي. اوس پوښتنه دا ده چې متحده ایالات به څنګه وکولی شي چې خپل وګړي د طالبانو له زندان نه آزاد کړي.
سوالاتو کې چې د امریکایي د بندیانو مسله مطرح کړي او د طالبانو د ځینو بندیانو چې په ګوانتانامو کې دي مسله مطرح کړي، دا ډېر حقوقي نه دی. د لپاره چې د امریکایي او د افغانستان دولت ترمنځ د یو خانه د مجرمین د استعداد قرارداد وجود نه لري یو او له بل خوانه طالبان د امریکا متحده ایالات یو دولت په عنوان نه پیژني. نو معمولا دغه حرکات په دنیا کې ما د تعامل په شکل وجود لري چې اکثرا د قضایا او سره چې یا دولت نه وي او مجرمینو سره وي، لکه ګروپونه، لکه ازادي بخونکي سازمانونه، کله کله دلته معمولا سیاسی چلند کی.
در دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلی وو چې په دوحه کې د یو امریکایي پلاوی سره د دغو بندیانو د خوشی کېدلو په شرایطو خبرې کړي، خو نوموړي په افغانستان کې یوازې د دوه امریکایي بندیانو یادونه کړې وه.
دوه امریکایي اتبام بندیان دي په افغانستان کې. د غوډ خلاصون په اړه موږ سره مخکې هم بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل سي. په غشت باندې موږ هم اتبال روس په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. دغه په وړاندې باید موږ خپل اعتبار خلاص کړی سو کنه څنګه سي امریکایي ادواغه ته مهم دي، مختلفانان مهم دي.
همداشان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینو چارواکو د طالبانو په زندان کې د ریان کوربه او یو بل امریکایي وګړي د بند په اړه خبر اعلان ته معلومات ورکړي وو. خود افغان الاصل امریکایي محمود حبیبي په اړه تبصره نه وکړي. محمود حبیبي د جمهوریت پر مهال د ملکی هوایي چلند ادارې مشر وو. د طالبانو بیا وخت رسیدو وروسته په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه. نو موري د امریکا د پاوز له خوا د ایمن الزواهری دی وژل کیدو یو ونه وروسته په کابل کې د خپل کور لمخې د طالبانو له خوا ونیول شو.
کوم وخت چې اسامه بن لادن د امریکایي عملیاتو په نتیجه کې لمنځه ولاړ وو او جل سو، بیا وروسته لغنه د ډاکټر شکیل افریدی په نامه باندې هم پاکستانیانو هغه ونی واوست پاکستان د کراچۍ په زندان کې دی او هغه امریکا ته نه ورکی. دغه هم زه فکر کوم چې طالبان وایي سیدا افغان دی او موږ دوی ته نه سپارو.
تر دې وړاندې د حبيبي ورور احمد شاه حبيبي امریکا غکته ویلی و چې محمود شاه حبيبي د اگست په لسمه د طالبانو له خوا پرته لدی چې کوم جرم تر سره کړی وي ونیول شو او تر اوسه د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته. احسان لاریوزی، امریکا غک، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکو او د تعلیم مبارزه ملالۍ یوسفزۍ د پاکستان له حکومت غوښتې دي چې له دغه هیواد نه د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ ودرې. نور تفصیل په رپورت کې.
ملالۍ یوسفزۍ له پاکستانه غوښتي چې له دغه هیواد دی بې اسناد افغان کډوال په زور نه وباسي. د جمعې په ورځ له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ملالۍ یوسفزۍ ویلي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو او افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه ژور اندېښنه لري.
دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې پاکستان په دغه هیواد کې افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنېدو ته اړ کوي او زه د افغان جنو او میرمنو په اړه ژوره اندېښنه لرم. دغه اکثریت جنې په پاکستان کې ښوونځیو ته ځي، دغه ښځې په پاکستان کې کار کوي او اوس د پاکستان حکومت دوی بیرته افغانستان تللو ته اړ کوي. دا کار ښځې او نجونې په یو داسې حالت کې اوسېدو ته اړ کوي چېرته چې به دوی د جنسیتي اپارتاید او سیستماتیکې استبداد لاندې ژوند کوي.
ملالۍ یوسفزۍ په خپل مرکه کې د خوځو انجونو پر وړاندې د طالبانو په تګلارو هم نیوکې کړي دي.
دا حقیقت چې طالبان ښځې په خبرو اترو کې منځوي کوي او دوی د دغه موضوع په اړه خبرو کولو په اړه زړه نازر دي، دا د طالبانو د ذهنیت ښکارندوی کوي چې طالبان نه یوازې افغانستان کې ښځې زپي بلکې له افغانستان څخه د باندې هم دوی خپل خواکې د ښځو حضور نه مني. کله چې موږ د سیستماتیکو زپلو په اړه خبرې کوو دا یوازې یو بیلګه ده.
ملالۍ یوسفزۍ د جولای په پیل کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب غونډه باندې لدی عمل نیوکه کړي چې په واینا افغان خوځو ته په اصلي غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوی. ملالۍ یاد غونډه د خوځو او جنو پر راتلونکو د سودا په نوم یاده کړي ده.
دا د افغان ورده چې درې کالې پوره شول خو اوس هم ځینې مشرانو په دې سر نه خلاصيږي چې افغان خوځي او جنې د سیستماتیک استبداد سره مخ دي. بیا موږ د طالبانو سره خبرې اترې ګورو، په ځانګړي توګه د دوه اوسنۍ غونډه. په دغه غونډه کې افغان خوځو او مدني ټولنې غړو ته برخه ورنکړل شو. دغه چارې زه اندېښمنه کړم. د طالبانو سره مشران او د ملګرو ملتونو چارواکي خبرې کوي او د افغان خوځو او نجونو د راتلونکو په اړه ورسره مصلحت کوي.
ملالۍ یوسفزۍ په دې ورځ د فرانسې خبري اژانس سره د خبرو پر مهال د نړۍ د هغو هیوادونو د ستونزو په اړه غږېدلې چیرې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلې. نوموړي په افغانستان کې د افغان نجونو او ښځو د ژوند د پاکستان لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو او په غزه کې د اسرایلو لخوا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو په بمبارولو هم ټکونه کړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نومبر د میاشتې ټاکنې وګټي، نو کېدای شي هغه به د فدرال حکومت ټول ادارې د ولسمشر د مستقیم کنټرول لاندې راولي. دا یو داسې اقدام دی چې د جمهوری غوښتونکو د سلونه د زیاتو سازمانونو په لایحې کې لیکل شوی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال سټیف هرمن په رپورت کې.
ډونالد ترامپ چې اته کال وړاندې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کول او هغه د اجمنه کړی و چې هغه به د واشنگټن حکومت ادارې د هغه په خوخه سمبال کړي.
کزه ولسمشر وټاکل شم نو موږ به په واشنگټن ډي سي کې ډیر بدلونونه راولو.
د ترامپ دوامدار ژمنې چې دا مسله به حل کړي او د هغه کسانو چې د حکومت د پالیسۍ پلي کول واک لري خو ولسمشر ته حساب نه ورکوي اوس د سلونه د زیاتو محافظه کارو ډلو ملاتړ لري. دا پروژه چې پروجیکټ 2015 نومیږي او د خي اړخ میراث بنسټ لخوا خبره شوی لارښوونه کوي چې څنګه د اداري ریاست په ضد دا کار وکړي. د هیریټیج بنسټ رئیس کیوین رابرټس خبرداري ورکوي چې ممکن د دې امر پلي کولو په جریان کې د تشدد نه کار واخیستل شي.
موږ د دویم امریکایي انقلاب په بهیر کې یو چې د تشدد نه پاک ووسی خو کین اړخي اجازه ورکړي.
د دې پرون کې د بصری روسته ترامپ پر ځان د 2015 پروژه نه د ریکول کوشش وکړو. دا په داسې حال کې چې ترامپ وايي دی د دې د لیکوالانو په اړه هیڅ معلومات نه لري خو د دې د زینو شانو سره موافق نه دی. د دې پروژې مشر د سی سوان سره په امریکا کې ویلي چې به له شکه د دې پروژې لپاره د ترامپ د خبرو او نظرونو نه الهام اخیسته دي.
هغه د څلورو کلونو لپاره ولسمشر و نو ډېر نظریات دغه د کار څخه راغلي دي. زه غواړم دا ووایم چې دا د ترامپ د لومړی دورې نتیجه ده.
امریکا غږ د هریټیج فاونډیشن سره د امریکایي غوښتنه وکړه. دوی په ځواب کې وویل چې څوک د امریکایي لپاره روزګار نه دی خو دوی یو بیان ایمیل کو چې ټینګار کوي پروژه 2015 د هیڅ نومان ناتړ نه کوي.
میډیسن او جفرسن باید په خپل قبرونو کې ناقرار شي کله چې دوی وګوري چې دوی راتلونکي ولسمشر ته څومره ځواک ورکول غواړي او کچيري دا ولسمشر ډونالد ترامپ وی نو دا د هیواد لپاره یو ډول بدمرغي ده. په داسې حال کې چې هغه په تیر وختونو کې له واک څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده.
دغه پلان د نوې کېدونکو انرژي او د اقلیم بدلون د مخنیوي لپاره د حکومت تمویل هم راکموي. د پوهنې وزارت به هم لمنځه یوړل شي، د تحقیقاتو فدرالي اداره په بشپړ توګه نوي شي او هم دغه ډول به د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو اداره چې د امریکا غږ سره نه کوي نوي کړی شي. دا و د سټیف هرمن د رپورت په خوځ پاړه د ځراني سوسي امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرش دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
د متحده ایالاتو د فدرال تحقیقاتو ادارې د یکشنبه په ورځ د جولای په 14مه اعلان وکړ چې د میتیو کراکس په نوم یو شل کلن کس د ډونالد ترامپ د ترور په هڅه کې د دخیل فایل په توګه پیژندل دي. دا په تیرو څو لسیزو کې په امریکا کې د سیاسي خشونت یوه تر ټولو لوړه قضیه بلل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نه اوري.
امنیتی ځواکونو په اعلامیه کې ویلي دي چې کروکس د پنسلوانیا ایالت د بیټل پارک اوسیدون کوي. دا ځای له هغه سیاسي غونډې څخه یو ساعت لري دی چې ترامپ پکې د خبرو په وخت کې په غوږ په مرمۍ وشتل شو. په اعلامیه کې د کروکس په اړه نور څه نه دی ویل شوی. آئینی شاهدان وایي چې هغه د غونډې له ځای څخه د باندې له یو بام څخه د ټوپک ډزې وکړې او بیا امنیتی ځواکونو هغه وواژه. د فدرال تحقیقاتو اداره وایي چې دغه پیښې په اړه فعال او روان تحقیقات کیږي او ویل دي که هر څوک په دې اړه معلومات لري ژر دې له مقاماتو سره په تماس کې شي. په دې غونډه کې په ډزو کې لږ تر لږه د غونډې یو ګډونوال وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل شوي دي. د یکشنبه په ورځ د فدرال تحقیقاتو ادارې د پنسلوانیا د پیټرزبورګ څنګه مشر کیوان روجیک خبريالانو ته وویل تعجب دی چې بریدګر تر وژل کېدو مخکې 15 ډزې کړي دي. هغه وویل موږ تر دې دمه مشخصه کړې نه ده چې بریدګر انګیزه څه وه او زموږ تحقیق کوونکي نه ستړي کېدونکي کار کوي چې معلومه یې کړي. هغه وویل چې شاید دا تحقیقات میاشتې وخت ونیسي. ډونالد ترامپ خپل ټولنیز رسنۍ کې لیکلي دي چې خدای هغه خپل خغوا کې په مرمۍ ژوبل شوی دی. ترامپ د شنبه په ورځ نو وخت له روغتون څخه رخصت کړای شو. ترامپ لیکلي دي باور نه کیږي چې زموږ په واد کې داسې یو کار وشي. ډونالد ترامپ د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر دی او د 2024 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندید دی. هغه باندې د بریټ په امریکا کې دیننه او د باندې غندل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اعلامیه کې ویلي دی چې د بریټ په اړه ورته معلومات ورکړل شوی دی. جو بایدن چې په ترامپ باندې د بریټ څخه 2 ساعت وروسته ملت وینا کوله وی ویل چې ټول یې باید وغندي. هغه وویل موږ داسې پیښو ته اجازه نشو ورکولای. دا نظر چې په امریکا کې تشدد شته هیڅ نه دی اوریدل شوی. په عین حال کې د جمهور رئیس جو بایدن مرستیال کاملا هریس هم په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې د بریټ په اړه ورته معلومات ورکړای شوی دی او دا بریټ یې بے معنی ډزې بللې دي. یو شمیر نورو امریکایي سیاستوالو او قانون جوړونکو هم په دې اړه غبرګونونه ښودلې دي او دا بریټ یې غندلې دی. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. جو بایدن ویلي چې په دوه انتخاباتو کې به له خپل سیال ډونالد ترامپ سره سیالي کوي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوي. د نړۍ مشرانو او حکومتونو په انتخاباتي غونډه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې په هڅه کې د هغه د ټپي کېدو په اړه سخت خبرګونونه خوده دي او دای د ولسواکۍ ضد کار بللې. نور تفصیل په رپورت کې.
د نړۍ د هیوادونو جمهور رئیسانو او صدر اعظمانو په نړیواله سطحه د سیاسي تاوتریخوالي په حق له خبري کړې دي او په متحده ایالاتو کې شنبه د ورځې په دزو کې د یو وژل شوی او دوه تنو ټپي شوو کسانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ د جولای په 14مه په سیمه ییز وخت د غرمې نه وروسته په داسې حال کې په سر ټپي شو چې د پنسلوانیا په ایالت کې خپل پلویانو ته وینا کوله. واتیکان د یکشنبه په ورځ د جولای په 14مه د متحده ایالاتو د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د وژنې هڅه سخت وغندله او په دیموکراسي باندې د داسې بریټ په حق خپل اندېښنه څرګنده کړه. واتیکان په یو بیان کې وویل د سپیشل مقام د تیر ورځې د تاریخوالي د پیښې نه وروسته خپل اندېښنه څرګندوي چې خلک او دیموکراسي زیانمن کړل او د مرګ ژوبلې عمل شو. د اروپای ټولنې رئیس اورسولا وان دی لین ویلی دی چې د بریټ له کابله ټکان خورلې او دا تکړه دی چې پولیس واقعي کې سیاسي تاریخوالي ته ځای نشته. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د بریټ د کرکې وړ بللې او ویلی دی چې دا ډول تاریخوالي پولیس واقعي تهدیدوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د بریټ ته په خبرګون کې ویلی دی چې دا زموږ د پولیس واقعي د پاره غمیزه ده او زه تکړه دی چې فرانسې د امریکا د ولس په دغه ټکان او شوک او غوسه کې شریک ده. روسي په ترامپ باندې بریټ په خبرګون کې له اوکراین نه د متحده ایالاتو پوځي ملاتړ ته په اشاره د امریکا نه غوښتي دي چې نفرت ته د هزاونې په پالیسي باندې باید لسره غور وکړي. د روسي د باندنیو چارو د وزارت وایاندې ماریا زخروف ویلې دي شاید دا بخوي چې دا پیسې د امریکا د پولیسو او نورو هغو خدماتو د تمویل لپاره مصرف شي چې په متحده ایالاتو کې قانون او نظم تضمینوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلې دي چې په ترامپ باندې د بریډ له کابل یې ټاکان خورل دي. نتانیاهو لیکلي دي چې زه او مېرمن مې سارا د ترامپ د خوندیتوب او عاجل شفا لپاره دعا کوو. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي په دغه بریډ خوښيني خودلې او د ترامپ د ژر روغېدو هیله څرګنده کړې ده. هغه ویلې دي دا ډول تاریخواله هیڅ د توجیه وړ نه ده او د نړۍ په هیڅ برخه کې ځای نه لري. د چین جمهور رئیس شي جی پینګ د ترامپ سره خواخوږي او همدردي څرګنده کړې ده او د دې هواد د بارانيو چارو وزارت ویلي دي چې بیجینګ د پیخه لنزدې تعقیبوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي دي چې په خپل ملګری باندې د بریډ له عمله سخت اندېښمن نه او زیاته کړې ده چې تاریخواله په سیاست او ولسواکۍ کې ځای نه لري. همداشان د ارجنټین، برازیل، چلی او کولمبیا په شمول د امریکا د لوی وچې د یو شمېر هیوادونو مشرانو هم د متحده ایالاتو په مخکنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ بریډ غندلې او دا پیښه د ولسواکۍ ضد اقدام بللې. جاپان، فلیپین او تایوان هیوادونو هم په مخکنی جمهور رئیس ترامپ بریډ غندلې ده او خوشحالي خوده لري.
د ټرمپ انتخاباتي ټیم په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې د هغه روغتیايي وضعیت ښه دی او له پیښې سم د سیریوس تاسو مېز روغتون ته د معایناتو لپاره رسول شوې ده. په اعلامیه کې د غبرید ناوړه عمل بلل شوې ده او د پولیسو او د قانون د تطبیق د ادارو نه مننه شوې ده چې په چټکۍ عمل کړی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مو شي.